آزاده په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د طالبان مشر ملا هبت الله اخندزاده وای له نړۍ سره د ستونزو حل ته په مشروط ډول چمتو دی. د دا خبره په کندهار کې د اختر د لمانځه په وخت وکړه. په دې اړه راپور لرو.
په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په مشرۍ د اختر لمونځ ادا شو. د کندهار په جامع جومات کې زرګونو کسانو د اختر لمونځ ادا کړ. امنیتي تدابیر سخت وو او طالبانو رسنیو ته اجازه نه ورکوله چې عکسونه واخلي. دا تل په تیر د طالبانو مشر د خلکو او د رسنیو د کمبرو په وړاندې نه څرګندېده او خلکو یوازې د هغه غږ اورېده. که څه هم ملا هبت الله له نړۍ سره د تعامل په اړه خبرې کولې، خو د هغه تکرار ټینګار پر هغه څه و چې دی د شرعي احکامو تدبیر قبولي.
د الله حدود نافذ اومه دی وای دا ولي کوي، ولي په مازر چې حدود نافذ، ولي رجم کوي، ولي لاس پرې کوي. زموږ اسلام دی، دا زموږ عقیده ده. ته غواړي چې د خپل قانون پر ما باندې تحمیل کړي او غواړي چې ستا د قانون احترام وکړي.
د ښځو نجونو پر کار او زده کړو سخت محدودیتونه او د طالبانو د حکومت لخوا د نړیوالو منل شو بشري حقونو نه مراعات د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په لار کې لوی خنډونه دي.
نړیواله ټولنه دې ته براشو چې نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومته څه غواړي. بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوق دوی وایي چې باید رعایت کړي، د افغانانو مختلف اقشار په خپل حکومت کې شامل کړي او د قانون په چوکاټ کې حکومت جوړ کړي. لته روڅه باندې دونی موکلونو رئیس چې طالبانو کابل نیولای دی، د دوی جنو مشانو لښپژم ټولګي ورپورته د جنو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. خو د طالبانو مشر د اختر په وینا کې دا مسله یاد نه کړه، اما په خپل څه باندې نیم سات وینا کې د خپل کسانو پر اتحاد او یووالي بیا بیا ټینګار وکړ. ملا هبت الله اخندزاده د هم ویل چې یو شمېر قوانین تدوین شوي دي او په نورو کار روان دی، اما د ټول شموله حکومت موضوع ته اشاره ونه کړه. دلته مو ته بحث لپاره د میلمنو ته بلنه ورکړې ده. محمد اساق حتمر په برلین کې پانتون استاد، صدیق منصور انصاری د سیاسي چارو کتونکی او احمد شیرزای د سیاسي چارو کارپوه د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته شرغلی اتمر صاحب، کلمړی له تاسو واورو د پلانډ باندې د ملا هبت الله اخندزاده په وینا کې کوم تکه ستاسو لپاره جالب؟
مننه شما سب تاسو سلامونه اوریدونکو، تاسو سلامونه جناب شیرزی صاحب او جناب انصاری صاحب ته هم سلامونه میکنه. ملا هبت الله اخندزاده په خبرو کې چې تقریبا نیم ساعت پورې د خبرې وکړې، په دې کې ډېر بحث دا چې خپل طالبان د باید خپل منځي اختلافات حل کړي، خپل اختلافات دې تر دې حده نه زیاتوي چې د دوی په منځ کې تقابل رامنځته شي، خلکو سره باید خشونت ونه شي، خلک باید ونه ځورول شي، د خلکو دپاره باید دوی ښه یو نمونه اوسي. او بل خبره دا وه چې خپل ملګرو نه یې وغوښتل چې که تاسې په تیر وخت کې کله چې واک کې نه وئ تاسو استشهادي کړی او تاسو ځانمرګي بریدونه کړي دي، اوس چې تاسو واک یاستئ اوس هم تاسو نه دا غوښتل کېږي چې تاسو همغسې چې په پخوا کې تاسو قربانیګانې ورکړي دي اوس هم همغه قرباني ورکئ او دښمن ته یا هغه کسانو ته چې هغوی موږ پسې تبلیغات کوي او زمونږ نظام بدنامی هغوی ته رحمتونکي ځواب ورکوي او ډېر قوي د هغوی په مقابل کې د پخوانه قوي ودرېږي. په مجموع کې په ستونزو او په اوسني وضع باندې ملا هبت الله اخندزاده خبرې ونه کړې. دا چې فقر، وزګارتیا او د مهاجرینو مسله او خپله د ترهګرۍ مسله ده، په دغه بخش کې تماس حاصل نه شو. یوازې دا خبره هم وکړه چې د فلسطین دایره موږ باید هیر نه کړو، خو دا یې ونه ویل چې د دې مسؤلیت چې د امیر المؤمنین دی او ادا د دې کوي چې د ټول نړۍ امیر دی، نو دی د دې موقف د فلسطین او د غزې په برخه کې څه شی دی دې برخه هیڅ خبره ونه کړه.
اتمر صاحب مننه چې تاسو په لنډو باندې د هغه ټولو ټکو ته اشاره وکړه چې د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپل وینا کې هغه یاد کړی وو. په دغه ټکو کې یو ټکی چې رسنیو ورته تم شوی دی، هغه د طالبانو د خپل منځي اختلاف مسله ده چې د ویل چې له اختلافاتو باید ډډه وکړي. انصاری صاحب، آیا دا صرف هغه لکه عام واز داسې یو خبره ده چې عادتا ځینې مولوی صاحبان چې کله وینا کوي د اختلافاتو پر ضد خبرې کوي، او کنه څه خبرې شته چې د طالبانو ترمنځ ممکن ځینې جهتونه له یو بل سره مخالف وي؟ لکه څرنګه چې په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړله چې د نجونو د تعلیم په برخه کې هغه چارواکي چې په کابل کې دي هغوی موافق نظر څرګندوي، خو هغه کسان چې په کندهار کې دي هغوی تر اوسه پورې موافق نظر نه دی څرګند کړی. انصاری صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو مهربانو همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. تر هر څه دمخه تاسو خپل اتمر همکارانو ټول معزز افغانانو او نړۍ مسلمانانو ته د نیکمرغه کوچنی اختر له امله مبارکي وایم. تاسو عبادت مو قبول شه. تر کومه چې د خپل ملاحبت الله خونزاده د وروستی اختریز پیغام او خطبه موجوده، دغه د اختر د لمانځنه مخکې یا ممکن وروسته ارائه شوي چې رسنیو او عامو خلکو سره هم د شریکه شوه، ډېرو خلکو به اورېدلی وي. دغه وعد د وعظ او د نصیحت وینا او ډېری برخې داسې وي چې لکه څنګه چې نور علما کرام وعظ او نصیحت کوي، او دا معمول وي په اخترونو کې د جمعې په د لمونځونو په خطبو کې او په ځینو نورو ځانګړو مراسمو کې. دلته د سمه ده چې د حکومت د مشر یا د نظام د مشر په توګه را څرګند شو، مګر ډېر مسایل وعظ او نصیحت هم خپلو ملګرو ته هم نورو خلکو ته تاسو چې کومې موضوع ته اشاره وکړه د اختلافاتو، اکثر علما موږ او تاسو وینو چې د شریعت د احکامو په اساس بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، د دغه آیات او الهی حکم په اساس مسلمانان یووالي ته او د الله په رسۍ تبسک او منګولو لګولو ته رابلي او د تفرقې او نفاق نه ژغوري، چې دا یو لوی الهی پیغام دی او د قران نړیوال او یونیورسل پیغام هم په دې کې دی چې مسلمانان اطاعت ته رابلي. تاسو چې د حکومت دننه د اختلافاتو مسلې ته اشاره وکړه، په ځینو مواردو کې ممکن د نظر اختلافات موجود وي او د رسنیو له لارې موږ او تاسو اورو د سرکاري سټیجونو او خطابونو له لارې هم دغه سي مسائل مطرح کیږي، که هغه د نجونو د تعلیم په مسله دي، که هغه په ځینو ادارو کې د کار اهل کار ته سپارلو په موضوعاتو دي، او که دغه سي نور د نړیوالو اړیکو د کورنی سیاست د اساسي قانون او د نورو فرعي قوانینو مسائل او موضوعات دي، که د افغانستان د خلکو نه د مالیو د راټولولو موضوعات دي. په دې مختلف نظریات شته چې نظریات هم ډیره اصولي دي، هم د اسلامي شریعت له نظره او هم د عرف او د افغانانو د اړتیاو له نظره، چې هغه بیړنۍ رسیدنې او عمل ته اړتیا لري او افغانان هغې ته منتظر دي، تږي دي، که هغه د افغانستان د خویندو او لونو د تعلیم مسله ده، څنګه چې شریعت حق ورکړی هغې ته باید شرایط مساعد شي او امکانات ورته برابر شي، چې له بده مرغه په دا تیرو دریو کالو کې دغه بند شوي او د امرسانی خبره کېږي تر امرسانی پورې به بند وي،
یعنی
دایمي بند وي. دغه امرسانی ته خلک منتظر دي چې باید زر دا حکم او امر اعلان شي او خلق ذکر ته او نورو حق او حقوق ته لاسرسی ولري.
انصاری صاحب مننه. شیرزه صاحب که ستاسو نظر واخلم، د طالبانو د مشر په دې وینا کې چې د اتحاد او اتلاف او یووالي خبره ډیره وشوه، بیا ټینګار پی وشو، بیا هم همدا سوال، آیا دا د واز یو برخه وه او که نه؟ ځینې خبرې شته ستاسو په باور؟
سلامونه ولیکلې. دا یو نوی پیغام نو کوم خبرې چې د یو آدرس نه د یو استخباراتي کوډ نه، یو تاسو وګورئ دوه کال لږ درې کاله کېږي چې یو د پاسپورټ په سایډ یو عکس خلکو ته ښیي او د یو امیر المؤمنین په نام په نوم چې هغه چا نه دي لیدلی، دا او اوس په الزام کې چې دوی وایي چې دا خطبه په خپله وویل او خلکو ته نموز واکه، څوم د دې سیره نه دي لیدلی او درې کاله وشوه چې ځان ته امیر المؤمنین وایي. د یو داسې یو آدرس نه داسې خبرې، دا نوې خبرې نه ده، دا نږدې درې کاله ده چې همدغه یو نوم یو استخباراتي کوډ نه دوی استفاده کوي او د امیر المؤمنین په نوم دوی
سوال دا و چې آیا د خبرو کې چې د اختلافاتو مسله یاد شوه، دا د طالبانو په صفوف کې دننه د اختلافاتو مسله ده او که نه؟ هسې دا خبره یاد شوه.
وګورئ تاسو، یو نور زمکه شیر عباس ستانکزی هم یو وینا درلودله چې ډېره تریخې خبرې وکړله د دغه امیر المؤمنین په ساده کې همدا و چې ځان نه ښیي او خلکو سره نه کړي. دا لوی اختلاف ده، دا د ښځو او نجونو سره د کار نه پرېښودل او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول، دا یو لوی بل اختلاف ده. نور د دغه د طالبانو منځ کې د معدنونو په حساب او د سل نور ستونزه ده، او یوازې طالبانو منځ کې نه، کومه ترهګري ډلې چې اوس په کابل کې شتون لري دوی منځ او د طالبانو په منځ کې اختلافات ده، لکه سی سی پی او طالبان، لکه جیش محمد او طالبان، لکه القاعده او طالبان، دوی منځ کې اختلافات ده او اختلافات.
شیرزه صاحب وباشي، ستاسو خبرې قطع کوم. فکر نه کوئ چې دغه اختلافات تر اوسه پورې په دې څه باندې دوه نیمو کلونو کې علني شوي نه دي؟ یعنې داسې دې مرحلې ته نه دي رسېدلي چې سنګر سره ونیسي.
وګورئ که سنګر نه دي ونیسي، په رسنۍ کې او په دوی په عمل کې وګورئ چې یو څه دوی چې یو تعامل ته نه دي رسېدلي، دوی یو نتیجې ته نه دي رسېدلي. حکومت چې سرپرست ده، دا خپله یو لویه ستونزه ده. معلومیږي چې لویه ستونزه او لوی اختلافات دوی منځ کې شته، او ځینې وختونه دوی منځ کې هم داسې شخړې کېږي، کله کله چې انفجارونه کېږي، دوی هغه اختلافونه په نتیجه کې دوی یو بل باندې هماغه انصاریان دا چې اوس هم دغه دوی د اداس د امیر المؤمنین په نوم یا یو ځل بیا وویل چې تاسو وایه خپل انصاریان بېرته آماده اوسئ او بېرته عمل اجرا کړئ. دوی مخکې همدغه انفجارونه شوي، همدغه اختلافات ده چې دوی منځ کې چې په نږدې درې کاله هم کې صرف
مننه شیرزاد.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
اتمر صاحب، د ملا هبت الله خونزاده د وینا ډېر ټکي ته راشو چې ده وویل چې له نړیوالو سره او یا له ټولو هغو کسانو سره چې له دوی سره مخالف دي تعامل ممکنه دی، البته د دا شرط کې شو چې د دوی د اصولو په رڼا کې. فکر نه کوي چې دغه اصول ډېر واضح نه دي؟
یقینا همداسې دی. ګوری دوی چې کوم خبره کوي، اول دوی په خپل خبره باندې نه پوهېږي، په دې معنا چې دوی غواړي څه شی. کله چې مونږ وایو چې مونږ تعامل باید وکړو نړیوالو سره، خو تعامل یو طرفه خو نه کېږي. یعنی نړیوال خو دې ته اړ نه دي چې طالب به هر څه وایي او نړیوال به هغه مني او د نړیوال اندېښنو ته به څوک ځواب نه ورکوي. نړیوال خو په مجموع کې د یو موقف نه دوی خبرې کوي، د یو نړیوال سټیج نه دوی خبرې کوي. نو هغوی غوښتنې لري د طالبان نه، او غوښتنې هم ډېر واضح خبرې دي چې ترهګري مسله ده. د یو داسې یو حکومت چې هغه په قانون ولاړ وي، داسې یو حکومت چې هغه محدودیت پیدا کړي، د یو داس یو نظام چې په هغه کې خزي ګډون لري، یو داس یو نظام چې هغه د نجونو مکتب ته اجازه ورکړي. یعنی هغه دغه کارونه چې اوس طالبان لګیا دي کوي داونی کی. نو بیا په هغه صورت کې موږ ویلی شو چې دغه تعامل کیدی شي که طالبان اوس دې ته چمتو دي یا دې ته آماده دي چې نړیوال سره تعامل وکړي. دا ډېر ساده خبره ده، څو غوښتنې دي او دغه غوښتنه یې د نړیوال نه دي، دغه خپل افغانان دغه خبرې کوي.
مننه اکمر صاحب. اکمر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د انصاري صاحب نظر هم واخلم. انصاري صاحب، د تعامل نړیوالو سره لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره ورته وکړه، ځینې ډېر مهم موضوعات چې تقریبا ټول افغانان یا اکثریت افغانان موافق دي چې باید مکتبونه پرانستل شي، څنګه د افغانستان دننه، تاسو د افغانستان دننه یاست، افغانستان دننه هم د خلکو تقاضا هم دا نه ده چې باید داسې یو کار وشي او دغسې یو اقدام وشي؟
ولې نه؟ دغه روزي په وروستي ورځو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ښاغلی مولوی عبدالقدیر د افغان کارپوهانو رسنیو او بنسټونو مشرانو سره یو د روژه ماتي مجلس برابر کړی او په یوه خوله په یو غږ د افغانستان د خلکو دغو استازو پرې غږ وکړ. خصوصا ما په ډېر جدیت او شدت چې لازموشان قرآن له وحي که موږ او تاسو قیاس کو په نزولي شکل هم د قرآن آغاز به اقرا شوی او وروسته نزولی آیات که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، او یا په ترتیب سره موږ له بسم الله تر الناس پورې وګورو. عظیمشان قرآن یوازې د لمانځه او داسه او د روزي او د زکات او حج دین نه، بلکې د پیغمبر علیه السلام له بعثته تر یوم الدین یا د قیامت تر ورځې پورې د ټول بشریت د ژوند منهج دی، د ژوند لارښود دی، او د کائناتو او د دغه ځمکه کې چې څه دي د دې د مدیریت رهبری په دې چې د تعقل د تفکر د مطالعاتو د زده کړو لارښوونه کوي. او دغه اقرا یوازې د نارینه و د پاره نه، بلکې د ټول بشریت د پاره دی، حتی یوازې د مسلمانانو د پاره نه ده. کله چې موږ او تاسو قرآن عظیم الشان ته مراجعه کوو، د 500 نه تر 600 آیاتونو ممکن یادی حتما د احکامو چې په هغې کې مې یوازې د لمانځه او د عبادات و احکام نه دي، بلکې د معاملاتو د سوداګرۍ د نکاح او د طلاق او د ژوند د نورو مسایلو احکام هم شته. او دا نور 6000 یا 15500 نه پورته آیاتونه چې دي دا د ټکنالوژۍ د اقتصاد د پرمختګونو د کرنې د اشجارو د جماداتو د کائناتو او د ژوند د نورو امور او مسایلو په اړه دي. یوازې د اوسپنې په اړه چې قرآن عظیم الشان کې لاعزال خدای جلال ثناؤه فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، موږ اوسپنه نازل کړي چې په دې کې ډېر قوت او د انسانانو لپاره منافع پرتې دي. موږ ساينس پردې علم ګڼو یا غربي علم ګڼو دا کاملا نادرسته ده. ساينس هغه علم دی چې په تجربو استوار وي، او علما کرام فرمایي چې جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال، ټول علوم په قرآن کې دي خو د انسانانو ذهن ترې لاندې دی، په ډیرو مسایلو یې نه پوهیږي. که په دغه حدید اوس پر موږ فکر وکړو نو خدای پاک فرمایي چې په دې کې ډیر قوت او منافع پرتې دي. موږ دغه اوس پر راواخسته وم تکوله لورم ترې جوړ کړو ور باندې لو کوو، یا مثلا تبر او ترخسته نه جوړ کړل، مګر د نورې نړۍ خلکو یا د نورو ادیانو خلکو باندې اوسپنه تحقیقات
مننه. انصاری صاحب، البته فکر کوم جزئیاتو ته شاید حتی ضرورت هم نوي، ځکه چې په اسلام کې اجماع ډیره مهمه ده. په دنیا کې څه باندې 6 سیوادونه دي چې په اساسي قانون کې اسلام رسمي دین دی، او په نورو نړۍ کې هم مسلمانان دي. فکر نه کوم چې کوم څوک په ټوله نړۍ کې په مسلمانانو کې دغه څوک پیدا شي یا یوه ډله پیدا شي چې هغوی وایي چې د نجونو مکتب دی نه وي.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدونکو ته مخکې وازرې په څپو کې پروگرام له ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپښنوي اوري او دا پروگرام تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. اوریدونکو ته مخکې مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروگرام دی.
مننه. سلام نیکلی ترما تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو او د سره ملونو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
مننه. خیر یې سي. دا مطلب پنځارم د هلمند ولایت نه اړیکې نیولې ده.
شو راخلی.
لکه څنګه چې مېلمنو ویل موږ په افغانستان کې هر څه ته ضرورت لرو، هر څه غواړو او هر څه به په یو اجماع سره ترسره کوو. خو البته دلته یو کار دی چې هغه موږ الحمدلله ترسره کړی دی او ترسره کوو. بیا موږ به څه کوو؟ هغه غربي مفکوره او غربي فکریا به وژنو. دلته هیڅوک به موږ سره په غربي فکریا نه مکتب خلاص کی نه به وغواړي او نه به هم اجازه ورکو. هغه وخت اجازه
تاسو مطلب له او باشي دلته خو داسې چې غربي مفکوره دا خو یو ډیر لوی بحث غربي مفکوره، یعنی چې د غرب هیوادونه ډیر زیات یو نه د دوه نه د اروپا تر استرالیا بیا تر امریکا، یعنی ډیر زیات هیوادونه دي، یو هیواد نه دی، ډیر ملکونه دي. خبره په دې کې ده چې د حکومت مکتب چې افغانان غواړي د افغانانو لپاره مکتب غواړي، هیڅ هیواد د بل هیواد د مفکورې لپاره مکتب نه غواړي. د دې اوریدونکو رابطه قطع شوه. بل اوریدونکو ته مخکې کوو اوسه د پسپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
شباسا مکرم السلام علیکم استاد دادو رادیو ټول کا خمان چې په خدا ته تاسو کې جوړ به ساتلم د هلمند ولایت څخه.
بس تل راته اتل وسې مهرباني.
مننه خدا ته دې کال ورکړه د اختر مبارک اند تمام ملمنو ته مان شباسا مکرم.
مننه.
ځکه دا د شیخ صاحب دغه چې وکم اعلانې چې راغلي موږ مثال د خبرې ټکی په ټکی ولې شباسا مکرم خبره داسې ده چې لکه دا مخکنی اوریدونکو چې ولې چې غربي دیموکراسي موږ دلته نه غواړو. خدای دې اوریدونکو چې دا پښتنه کوم چې دلته کوم افغان د غربي دیموکراسي سره جوړ دی، ایس افغان هم نه دی ورسره جوړ. خبره ده چې د مثال خبرې د افغانانو ته موږ خل افغانان ضرورت لرو. د ویزه د لمن د خبرې کوم دا تاسو په لمن کې وته تاسو په خدای سره کسانی په کوم شونځي کې ته په کوم دغه کې په کوم درملتون کې تدوی دانې نه سایه ولادي د اټران لري وته تاسو د لمن وسیدونکو ځان ته وته تاسو په افغانانو په دغه کې وګره په دغه کلینیکان کې وګوره دا چې زما د ډاکټران ته ضرورت نه لري د خپل په ولادت کې خزن د علم ته متن علم تاسو دلته داسې کلینیکونه چې برته محترمه در شونه چې د نسایي ولادت څنګه یو د ډاکټر لمد نه پښې لرو نو دا بار چې دلته زنانا مریض د پیر صدامي دغه ته نارینه ته ویل چې زما ډاکټر ته ویل په دې اړوند کې باندې ما دا غږ دی خپل په نوټه باندې چې پر فنې کې د خبرې ما کوم چې ټول مسلمانانو غربي دیموکراسي ته خپل غارینې په لویانو هم ځ افغانان خپل ضرورت په تلوي چې برته محترمه هردا که څوک خپل راولاړي خپل پر تر باندې د غربي دیموکراسي اسې سره هیڅ څوک نه جوړ دی نه افغان را غواړي. خبره ده چې شبر سمو ترغه د شیخ صاحب سن مرزا غوښتنه ده چې د شریعت په نگاه کې د خوند د پاره په انتونو خلاص مثال د خبري بعد خپل په اعلان کې دا خبره کړې وای او دا مثال د خبري د شونځي د وازیه مثال د خبري د شریعت په چوکاټ کې خلاص کې موږ خپل تلوي شبر سمو ترمه کدا چې اکثره زم کې وای چې غربي دیموکراسي نه غواړو موږ هم نه غواړو شونځي غواړو.
اتل صاحب مکتبونه یو خبره ده، غرب بل رقم بل خبره ده، غربي دیموکراسي بل خبره ده، حتی د دیموکراسي په ټولو هیوادونو کې یو رنگ نه وي. او تاسو د ډاکټر مسلې ته اشاره وکړه، یو ډیر عادي خدا نه خواسته د غوس پلشکرګه کې یو امنیتي پېشرامن سي او د امنیتي قوا یو کوټه ورننوسي، باید زنانه پولیس نه وي سړي تلشي کې دا تاسو دا اوس سبا هچ ته زی او تاسو مور هم له تاسو سره وي. آیا په کار نه ده چې په هوای میدان کې یو نارینه د پاسپورت ګوري ولي وشو زونه ګوري؟ همداسته کنه ده ډیر زیات موارد دي، داسنه یو موارد، یعنی هغه د شرعي چوکاټونو په اساس او بل ټول دنیا به خواته روانه ده. دغه دومره اسلامي هوادونه سدي دا دوی یو هم په اسلام نه پویږي مش پویښو. ډیر مننه اتل صاحب چې په خبرونه کې به برخه را سره واخسته. شیرزه صاحب که تاسو نظر واخلم د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې په لاندو باندې تاسو تبصره.
سبي سب زه خو اول ډیر تاسو ته هم چې وګورئ چې مونږ او تاسو سره دا غو پروګرام اوس دغه په یو ځاس یو شخص باندې مونږ پروګرام نیولای دا چې د دې فزیکی موجودیت باندې مونږ او تاسو نسته د افغانستان یا د دنیا هیڅ وګړي اطمینان نه لري. مونږ یو استخباراتي کوډ یو نامعلوم آدرس په حساب راغلی و سم به برنامه لرو بل وګورئ. دا طالبان د غرب نه د اروپا نه هر هفته سلویق میلیون ډالر احکار اخلي او لوب داسې پوته ډېرې پیسې مخلي. دوی د غرب نه هر سیر اخلي خو خلکو ته داسې تبلیغات کړی ده لکه د نجونو د ښوونځی په حساب وایي دا غربي فرهنګ ده. تاسو وګورئ غربي فرهنګ ته وګورئ، تاسو خپله د غرب نه د اروپا نه ډالر اخلي، همغه ډالر همغه امکانات ټول ټول د اروپا خیرات ده. تاسو خپل حکومتداري کې خپله ګرو چلی او خلکو ته داسې تبلیغ کوي چې دا موږ ښوونځی نه پرېږدو چې دا اروپایي یا غربي فرهنګ ده. ګورئ ما پرون یو چا سره مې خبره وکړه په افغانستان کې ده، هغه د طب زده کوونکی و محصله و یو کال پاتې و چې هغه فارغ شي، د لسایي ولادي رشته کې هغه تحصیل کړې ده. ډېره مایوسه و چې یو کال مې پاتې و او دا طالبان ما باندې ښوونځی دغه فاکولته دوی ما باندې بند کړه. ډېره د تعصف خبره ده چې مونږ لس کاله وروسته ډاکټر زنانه ډاکټر نه لرو. ګورئ هر څه دوی د دین نه دوی استفاده کوي، د غربي کلتور څرنګه چې دوی غواړي دین خپل ګټو دپاره استعمال کړی ده تر څو چې دوی خپله استخباراتي اهدافو ته ورسي او خپله غرب نه اروپا نه پیسې مخلي حکومت چلي. دوی اولادونه کورنۍ اوس ټول یا په اروپا کې ده یا په عربي هیوادونه کې ده. څوک ځورئ دغه وګړي، دغه ملت، دغه خلک، دغه خلک یو لس کاله وروسته دوی مجبوره ده چې یو پاکستاني ډاکټر یو پاکستاني ډاکټر ښځې ته ورشي یا یو نارینه دوی ښځه تلاشي کې یا تاسو خبره چې دوی چېرته لاړ شي پاسپورټ یو نارینه وګوري. دوی خپله کورنۍ دلته نشته، دوی د افغانستان په ملت باندې ظلم کوي.
خیر شیرزه صاحب د حل لارې شیرزه صاحب محترم، تر ډیره په دې خپرونه کې باید په دې باندې خبرې وکړو چې حل لاره څه ده. که چیرته د حل لارې تراشو پرته له شکه چې د اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس کې دی، طالبان واکمنان دي او طالبان باید له دغه دریزه چې د افغانانو له غوښتنو سره په ټکر کې دی، له دغه دریزه سره چې د نړۍ له مسلمانانو سره په ټکر کې دی او له دغه دریزه سره چې له نړۍ سره د تعامل لاره نه خپلوي، له دې باید فکر پی وکړي، راوګرځي، هر څه چې کوي لکه څرنګه چې د دوی مشر هم په خپله وینا کې ویل چې له نړیوالو سره تعامل ته چمتو یو خو خپل شرایط لرو. لیکن په دې برخه کې انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم، له نړیوالو سره طالبان وایي چې شرایطو ته چمتو یو چې خبري وکړو، لیکن که چیرته وار لمخه د خبرو لپاره څوک شروط وړاندې کوي، فکر نه کوي چې دا بیرته د روغې جوړې نفي کول دي؟
موږ او تاسو که دیالوګ او د ملتونو ترمنځ ډیپلوماسۍ ژانرونو اصولو او یا هم سیاسي دکتورین ته ځیر شو او ژوره مطالعه وڅېړل شي، هر ډیالوګ په پای کې یو نتیجه لري. هر بحث او موضوع باندې که بحث او خبرې ترې کېږي یو نتیجې ته رسېدی شي او دواړه اړخه خپل ډیمانډ یا غوښتنې او ارزښتونه مطرح کوي. د دواړو اړخو ارزښتونه ګټې په نظر کې نیول کېږي. زه فکر کوم چې دغه موضوع اصلا د شریعت له نظره د ښوونځیو موضوع باندې که تاسو بحث لرئ، نه د شریعت له نظره هم او نه هم د افغاني عرف له نظره د بحث او د ډیالوګ وړ ده چې په دې د یا کشمکش جوړ شي یا د په دې کوم معاملې حتی وشي، بلکې دغه یو ارزښت دی، هم اسلامي ارزښت دی، هم شرعي او د عرفي او د خلکو غوښتنې او اړتیاوې دي، او په مسؤلینو دا حق دی چې څوک د خادم په رول کې وي او شریعت حکم کوي چې الله سید القوم خادمهم، خبردار چې د یو قوم مشر د هغوی خادم وي. نو هر هغه اړتیاوې چې د ولس وي، مشروع اړتیاوی وي، مشروع غوښتنې وي، خادم مسؤول یا چارواکی مجبور او مکلف دی چې هغه خدمات، هغه ضرورتونه او اړتیاوی پوره کړي او ارائه کړي. دا په نړیوال سټیج د معاملې او د تعامل خبره نه ده. پاتې شو نور نړیوال مسایل، ډیپلوماسي، نړیوالې اړیکې، اقتصادي، علمي او کلتوري اړیکې. په دې بحث کې دی چې څنګه د افغانستان ملت او حکومت د نړۍ د ملتونو سره نږدې شي او د متقابلو ګټو او احترام په اساس.
مننه انصاری صاحب. البته ټول هیوادونه د خپل ګټو پر وړاندې کې له نورو هیوادونو سره روابط پالي. اتمر صاحب، یو بل موضوع چې د ملا هبت الله اخندزاده په وینا کې غته اشاره وشوه، هغه دا ویل چې یو شمېر قوانین دوی جوړ کړي دي او په نورو قوانینو باندې به هم په نورو قوانینو باندې کار روان دی. څه فکر کوي په افغانستان کې یو لوی تشه چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په استناد هم اشاره ورته شوې ده، هغه یو ډول د قانون نشټوالی دی؟ فکر نه کوي چې د قانون نشټوالی په افغانستان حاکم دی؟
بله، مرسته. زه داسې فکر کوم چې مشکل خبره همدغه ده چې افغانستان اوس هیڅ قانون نه لري. کله دغه خپله طالبان دا وایي چې موږ د ظاهرشاه د وخت قانون پلي کوو، هغه باندې دوی عمل نه کوي، یا هغه نه راوروسته نور ځینې قوانین په مختلفو دورو کې چې لیکل شوي دي، منافظ شوي دي، هغه نه هم دوی استفاده نه کوي. او په دغه تقریبا درې کلونو کې دوی خپل هم په دې نه دي توانېدلي چې یو اساسي قانون تدوین کړي. اول دې کې دوه مشکله دي. یو مشکل دا دی چې دغه ظرفیت د هغه سې یو اساسي قانون جوړولو دوی سره نشته. یعنې زما مطلب دا نه دی چې په افغانستان کې نشته، دوی سره نشته. هغه چا باندې چې دوی د دوی ملګري دي، هغه چا باندې چې دوی اعتبار کوي، هغه کسان په دغه حد کې نه دي چې دوی د افغانستان لپاره یو اساسي قانون جوړ کړي. بل دا خبره ده چې هر قانون چې په افغانستان کې جوړ شوی، هر اساسي قانون، حتی د اعلیحضرت امان الله خان د دورې نه تر دغه جمهوریت پورې، دغه قوانین ټول د اسلام د شرعي احکامو په رڼا کې جوړ شوي دي. او هغه کمیسیونونه دي، هغه حقوق پوهان دي، او هغه هغه څه با تجربه اشخاص دي چې حداقل د دغه قانون په جوړولو کې دوی د نورو اسلامي هیوادونو د لاس د شل، حتی د نورو غیر اسلامي هیوادونو دوی قانونونه مطالعه کړي دي په مختلفو ژبو. او د هغه نه یو څه داسې شی چې یا د هغه معدل یا د هغه پر بنسټ باندې داسې یو شی دوی طرح کړی جوړ کړی چې هغه د اسلام د دین سره ټکر نه لري.
اتمر صاحب وبخښئ، اتمر صاحب محترم، دلته خبره دا ده چې تاسو د داسې یو قانون هیله کوي چې فرضاً په نړیوالو اصولو باندې هم برابر وي او د افغانانو لپاره هم فرضاً عالی اساسي قانون وي، لیکن دا اوس افغانستان په افغانستان کې دا تشه ده د اساسي قانون په اساس باندې. فرضاً که رهبر سبا نه وو، د طالبانو مشر نه وو، څوک به د په ځای باندې واک ترلاسه کوي؟ که صدر اعظم نه وو، څوک به صدر اعظم کیشي؟ که نظام چپه شو، جانشین به څوک وي؟ دا اډیر ابتدایي شان فکر نه کوي چې دا واضح نه دي؟
بالکل هم داسې ګوري که همدغه سې یو حادثه وشي بیا څه کېږي؟ یعنې دا سوال تاسو ته پیدا دی، دا ټول ولس ته پیدا دی، دا سوال موږ ته هم دی چې یعنې که یو حادثه راشي، همدا اوس امیر وویل که نه د دې نایب څوک دی یا جانشین په اصطلاح څوک دی، او پر کوم بنسټ باندې هغه سړی انتخابېږي، په کوم مبنا باندې؟ دوی چې وایي چې زموږ ټول قانون شرعي دی، په شریعت خو داسې شی نشته. که موږ خلفای راشدین هم وګورو، هغه اجماع شوی په هغه وخت کې او مشوره شوی، او خپله یو نوع دیموکراسي په هغه وخت کې، یعنی حتی خپله پیغمبر د اسلام وصیت نه دی کړی چې زما نه وروسته تاسې کوم سړی خپل د خلیفه په حیث وټاکئ، دا خبره نه ده شوې. نو ځکه قانون ضروري دی او قانون باید وي. همدغسې تاسې یوازې د رهبر په باورت کې دا خبره وکړئ، همدغسې نور مسایل دي، نور فقهي مسایل دي، نور زموږ ټولنیز مسایل چې دا قانون ته ضرورت لري او تفصیل ته ضرورت لري، او هغسې یو مرجع ته ضرورت لري چې دا حکم ورکړي په دې باندې. اوس هر محکمې ته چې تاسو لاړ شئ، د قاضي خپله خوښه ده چې قاضي څه رقم فیصله کوي. او بله ورځ با په رسنیو کې واورېده په تلویزیونونو کې چې د دغه دوه کسانو چې هغه د عذابو غړي وو، هر یو باندې 15 کاله زندان طالبانو ایستله. تاسو خدای نو دغه ډېر ظلم نه دی؟ کومه محکمې د دې په خاطر چې یو سړی دیو حزب عضو یا غواند پینزلس کال زندان تاسی تحمیل کی نو تاس قاتل تا تمرا زندان مرکوی تاس یا اختطافگر تا تمرا زندان مرکوی قاتل تا باید نو تاس پنزوز کالا شپیت کالا ورکی اختطافگر تا باید تلویخ کالا نو اوز چیز منگو او رو تاس درگر دا لگیای دا غز دوزرا دریزرا بندیان پا دغا اختر که خوش است پا کم اساس پا کم قانون پا کم استناد باندی دغا کسان دیدوی جرم کشو او بیوالی دوی خوش است
مانن اتمر سب شیرزه سب کساس و نظر وخلم دا قانون تشه د دې بایس شوی هم د چملګر ملتونو انتقاد وکي مثلا د طالبان حکومت چې په کابل کې واکمن شوی دی هدي اقل د ملګر ملتونو وی اساس د خبره کول چې باید دی وی اصول لمخه باید دوی واکمنان شي کابل تراخل کابل ونیو او حکومت دوام کوي یعنی کچیرته دغه چې موارد حل نشي لنړیوالو سره به طالبان څه رقم تعامل کوي
دا تجربه ثابت کړه چې طالبان هیڅ قانون ته پابند نه ورای که افغانستان دا بلال متعید و دنیا وای چه افغانستان قانون اساسی نشه یا قانون تدهید که که یا با در رابنان وای چه مونگ اساسی قانون جو یا نور قوانین جو رو که دوی اساسی قانون هم جو که یا نور قوانین هم جو که فهمده اگر دوی پا فکر دوی پا مفکوره باندی یا قانون جویی که چه اگر طالبانی قانون دا یقین هم چه دا افغانستان دا خلق و دا اعتماد و کمور وار قانون بنی اگر در افغانستان مشکلات نی حلی دومونگا بشتون زداده چه در دلی یا استنباراتی یا جنگی دلی در ایس قانون تا پان برنه در ایس دوی در اغیب در الله قانون چه قرآن شدید در اغیطا چه پان برنه در مموری در چه پا اغیب اول آیات در اغیب در اقرا ندی وید در چه خزای یا نه چه اغیطا پان برنه در دوی وید در چه تاسوب او تاسوب برتریجوی پایستانان و پایستانام که دوی اگر خدای قانون تا چه پابند نده در نور مدنی قانونی چه دوی جود که اگر بستنگ قانونی قانونی در افغانستان پگت نخوری مهم خبر ده چه دقه دلی سر سنگ مبارزه وشی در سو چه دقه دلی بایی در افغانستان سنزه در خلق سنزه لورم زیاده گی که دوی قانون هم جود که یا طالبانی قانون ده یقین که هم چه نه اگر د پښتونو د اعتماد وړ د قبول وړ به وي یا د تاجکانو یا د هزارګانو یا د افغانستان د ټولو وګړو یقینا چې دا قانون په ګټه نه خوري مهمه خبره ده چې څنګه د دغه استخباراتي او جنګي ډلې نه افغانستان وزبو
مننه شیرزه صاحب
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدونکو ته مخه کوو اوریدونکو را سره دی آزادی په چپو کې پروگرام دی مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست
سلامونه تاسو ته او د آزادی رادیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي تاسو هم به هم کوئ
مننه سلامت خیر اوسئ مهرباني
مننه کوم زه هم لقمان قلمیار یم هغه هم له پکتیا احمد خیلو څخه
بس شو راغلی مهرباني
مننه کوم دا چې خمو زه موټه کړی دا څومره چې ما فکر وکړل نو تعلیم ته مونږ په عموم کې ضرورت لرو هغه که خزینه وي او که زنینه وي د اسلام په چوکاټ کې خو مهم څه شی دی همکار صاحب مهم وړاندویانې دي که نه د وړاندویانو لپاره ځینې مثبتو کسانو ته ضرورت دی چې د عمل سره سم باید ډېر څه ترسره سي ځکه ډېر وخت ستاسو خصوصا ټولو همکارانو نظریات وړاندې کړل او ځینو اورېدونکو هم نظریات وړاندې کړل خو دې نظریاتو سره په کتو یعنې باید مونږ هغه کومې کړنلارې دي چې دي هغه باید سرته ورسوو داسې نه چې په خوله یو څه وي او په عمل کې مو څه نه وي نه فکر مثبت په کار دی د ټولنې لپاره په عموم کې د خپلې خاورې لپاره او د افغانستان د ټولو خلکو لپاره ځکه که چېرته یو مریض ولرو هغه که خزینه مریض وي نو مونږ ته ضرورت دی چې خزینه ډاکټر یې باید وګوري خو دلته به شتون کم وي ځکه ناممکنه ده چې باید نرینه ډاکټر یا خزینه ډاکټر وګوري ځکه کار به یې د زنانه ډاکټرې وي او هلته به شتون د ډاکټر وي نو په دې وخت کې راته پکار دی چې باید دې فکر ته ضرورت دی او دې ته باید فکر وکړو، دې ته باید قضاوت وکړو، ځکه دا دې مکړو. دا زه نه وایم چې دا احمد دی دا محمود دی، احمد وی که محمود وی مونږ کار غواړو، یعنی وخت ضرورت لرو، خو له وخت سره سم باید هر څه ترسره شي، ځکه دا مونږ نه وایو کنه چې دې سات مونږ شکر باسو چې شکر الحمدلله اسلامي نظام دا امن دا امنیت دا. خو یوازینی ځینې بدبختۍ چې هغه پکې دی هغه یو بیکاري ده، یعنی د کار د نشتون له وجې ډېر خلک بې ځایه یعنی خپل کورونه پرېښویلي دي، نورو هیوادو ته سفر شوي دي، او په خصوصا بیا هغه نور ځوانان. خو یوه یادونه کوم، هغه دا چې هر څومره چې مونږ فکر وکړو، یعنی دغه تعلیم تربیه چې دا یعنی هر څه په شوق سره ویل کېږي، خو که د ځینو کسانو د مناسبو برخه کې شتون وي نو طبعا زیاتره هغه نور د پوهنتونو والا هغوی غواړي چې زده کړې وکړي، یعنی په شوق سره درس ووایي. نو داسې نه کېږي کنه چې یو کس درس وایي او د کورنۍ نور غړي همداسې بیکاره پاتې کېږي او بې تعلیمه پاتې کېږي. نه، تعلیم تربیه په هر ځای کې په عموم کې پکار دی. نو مونږ ته پکار ده ځکه د مور او پلار په خپل بچي باندې درې حقونه دي. لومړی حق یې دغه ده چې ښه نوم پرې انتخاب کړي. دویم حق یې دغه ده یعنی سالمه تربیه ده کنه، دغه دویم حق ده. یعنی دریم حق یې دغه ده چې باید سالم یا درون واده ورته وکړي. خو مونږ په دې درو حقو کې یعنی دوه حقونه مو پر ځای کړي دي، خو د یو حق پاتې ده. د یو حق حق ولې پاتې ده؟ علت یې همدا کېدلی شي چې د ځینو ستونزو په اساس باندې، د ځینو خبرو په اساس باندې، خو هغه خندونه هغه محدودیتونه چې مونږ یې لرو او په خپلو سترګو وینو هغه باید له منځه لرې شي، ځکه زموږ اولیت همدا کېدلی شي.
بله، مننه کرم یار صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو، صرف سپوت پروګرام دی، مهرباني
وکړئ.
د دوی ټلیفوني رابطه قطع شوله. ازاریب چپو کې پروګرام دی. په دې خبرونه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د اختر په مناسبت د وینا په اړه بحث لرو. د بحث لپاره مو اسحاق اتمر د پانتون استاد، شریف منصور انصاری د سیاسي چارو کتونکو، او نثار احمد شیرزی ته بلنه ورکړې ده چې دوی هم د سیاسي چارو کار پوښتي. انصاری صاحب، که تاسو سره شو د اوریدونکو نظریات ول تقریبا تر ډیره پوری د یو اوریدونکو خبرې وکړي، که دې طرف چې د تبلیغاتو مسله هم د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په وینا کې یاد شوله، او د دې وویل چې نړیوال او نور دنیا د دوی د نظام په ست تبلیغات کوي، او د دې تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. په روسیه کې دا موضوع یاد شوله چې ممکن فیسبوکونه بند شي. آیا بندیز د تبلیغ مخه نیولی شي، خصوصا په دغه زمانه کې او په دغه ټکنالوژي کې؟
زه فکر کوم چې د رسنیو مخنیول داسې ده لکه څوک چې لایف سپیکر ته پنځو ګوتو لاس ونیسي، هڅه وکړي چې د هغې غږ بند کړي، بلکې هغه غږ به د ګوتو په منځه اوسي او تر ډېره ورسېږي. د رسنیو بندول یا فیسبوک باندې یوې ډېرې عادي شخصي او خصوصي شبکې چې عادي په دې ورته وایم چې د کوم حکومت شبکه نه ده، کوم دنیا یې سره ولاړه نه ده، بلکې مارک زوکربرګ په نوم راغلی یو ځوان دغه اړیکو او څه د پکتو داسې په سلګونو او زرګونو شبکې ممکن په نړۍ کې وي چې چلیږي او تبلیغات کوي. نو که فیسبوک بند شي د ټویټر سره به څه کېږي؟ هغه تر دې خطرناک تمامېدی چې که ټویټر بند شي یوټیوب تر ټولو خطرناک تمامېدی شي، ځکه په هغې کې ویډیوګانې خپرېږي، په هغې کې ډېر مسایل شته چې خپاره شي. دغسې ګوګل، دغسې سرچ انجنونه، دغسې نورې داسې شبکې دي. زه فکر کوم چې د تبلیغاتو او د پروپاګند موضوع او د پروپاګند ژانرونه دا باید سړی زده کړي او د هغې سره تعامل وکړي، او خپلو خدماتو او هغو دعیو سره فکر وکړي چې زه کومه دعیه لرم، او د خپلې دعیې د خپل مندر د خپل هغه قانون یا منهج چې زه یې خلکو ته معرفي کوم، د هغې په اړه کې زه څومره همغې لار روان یم او خدمات ورکوم. که چیرې پون په خپل خاتمه شي روان اوسو، زه فکر نه کوم چې داسې تبلیغات دې تاثیر وکړی شي. هلته به بیا هغه قوت لا زیاتېږي څومره چې د هغې دایي برحق دایي پر ضد منفي تبلیغات کېږي، په مقابل کې مثبت تبلیغات او مثبت پروپاګند هم تقویه کېدای شي. او کچری موږ دایې یو لرو لکه خدای پاک په قران عظیم شان کې فرمایي لما تقولون ما لا تفعلون وای وای هغه څه چې تاسو په خپل نه کوي که موږ وایو یو څه او کوو بل څه نو دلته ضرور ده چې بیا زموږ په خدمت کې صحت منفي تاثیر کوي
مننه
ما هغه بر حق وي او هغه حق لار روانو بیا منفي تبلیغات زموږ په ګټه تپیږي او مثبت انعکاس کوي مثبت نتایج ورکوي
مننه انصاری صاحب اتمر صاحب که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم فکر نه کوي چې بندیز د حل لار نه ده لیکن د خپل نظر تقویه ممکن د حل لار وي
کوره تر څو پورې چې خلک دغه امکانات لري چې دوی هم رسنۍ واوري هم وګوري هم خپل خبرې وشي کولی دا یو نوی فرصت دی د معلوماتو د شریکولو په خاطر د پوهې د شریکولو په خاطر نن نړۍ دیشي ته ضرورت لري دا په دې معنا دی چې که موږ دغه محدودیتونه راولو نو تاسو وګورئ چې تاسو غواړئ چې دغه زمان ودروئ زمان نه ودرېږي که هر څومره هر نوع فشار چې تاسو راولئ بشر د هغې لارې نه چې دوی غواړي هغه نه ګرځولی نه شي دوی به یو لاره نه یو لاره هغه ته پیدا کوي په تېر نظامونو کې زمونږ خپله چې د مکتب هلکانو د پوهنتون هلکانو کتابونه بند اخبارونه بند لیکن موږ به هم کتاب به موږ ته رسېده هم اخبار به موږ ته رسېده هم هغه راډیوګانې چې موږ غوښتل هغه به م اورېدلې دا داسې معنا ورکوي چې تاسې وغواړئ چې په چرسیانو باندې چرس بند کړي کله که تاسې غواړئ چې چرسیان د چرس امانه کوي دوی ته تبلیغ وکړي دوی سره کښېني د دوی ستونزې واوري دوی مشکلات حل کوي د دوی غذایي رژیم ته توجه وکړي نو هغه وخت تاسې کولی شئ چې یو ټولنه د چرسیانو نه پاک کړي په دې نه کېږي چې تاسې مثلا اجتماعي رسنۍ بندوئ تاسې راډیو بندوئ تاسې تلویزیون بندوئ او تاسې داسې فکر کوئ چې دا به غربي تبلیغات دي نن نړۍ داسې یو حالت کې دی چې د هر لارې نه کولی شي چې یو څوک د یو شي غوښتونکي هغه پیدا کړي خبر دای چې موږ په یواز دې چې دا کارونه چینایي یو متل دا وای په یواز چې تاسو نو پوهی ته کانسل کوي وبخه په یواز دې چې تاسو تیاره ته کانسل کوي یو شمه روخانه کی کله چې شمه روخانه شو جهل تاریخ خپل لمنځه سي نو که موږ دا کار نه کوو موږ په یواز دې چې شما روخانه کو منگا گرزو پدیس پسی تمام راز چه تاریکی تا کنزلی وکو تیاره تا کنزلی وکو درست من مشکل نحل که من باید اول خدا چه اوسنی نره سر گام پا گام درست من پگتا ده چه اوسنی نره سر من گام پا گام لانشو بل در زوانان زلمیان چه جنیکیان تالکان د دوی د تعلیم څخه ډبول دا تاریخ سره خیانت دی دا نسل کشی دی دا موږ یو نسل وژنو د دې دا کار ضرور نه دی د دې په یواز موږ هغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړو او دوی سره مرسته وکړو چې دوی ښه انتخاب وکړي په خپل ژوند کې په خپل انتخاب کې دوی غلط نشي اوس دیموکراسي زموږ نه نن چې دا درې څلور زموږ دوستانو چې دوی پښتنه وکړو چې دیموکراسي موږ نه غواړو یا امیر المؤمنین ویل چې هر دیموکراسي موږ نه غواړو زه به په یقین تاسو ته چې دوی دیموکراسي په معنا باندې نه پوهېږي دا قصې ته پاتې کېږي کله چې انوار سادات ووژل شو د مصر رئیس جمهور هغه قاتل ونیول شو قاتل قاضي ته مخته ودرول شو نو قاضي دې نه پوښتنه وکړه چې تا ولې انوار سادات ووژل هغه ویل چې انوار سادات سیکولر نو قاضي دې نه پوښتنه وکړه چې سیکولر څه بنه دی چوپ پاتې شو نه پوهېده چې دا یعنې قتل یې کړی په دې نه پوهېده چې سیکولر څه بنه
داسې مثالونه ډېر دی د مصر اتمر صاحب بل مثال هم د وای نجیب محفوظ یو چا په چاړه ووهه بیا قاضی لیغنم پوښتنه کړې وه چې نجیب محفوظ دې ولې ووهه وایغه د اسلام په ضد کتاب ناول چاپ کړی وای ناول څونه میشه تا لوست سره و امانه دی لوسته دا مشکلات خوشته شرطه سب تاسو ته براشم څه فکر کوئ چې د تبلیغاتو مسله یاده شوله ده طالبان مشر دا خبره کړې ده چې د غرب د تبلیغاتو په ضد باید دوی هم لاسونه سره یو کړي او دغه په ضد مبارزه وکړي آیا ممکنه ده په دې اوسنی زمانه کې په 2023 کال کې ټکنالوژي دومره وده کړې ده د ټکنالوژي مخه ونیول شي لکه مخکې چې ما فیسبوک ته اشاره وکړه چې د طالبانو یو وزیر ویلی دی چې فیسبوک به بندو او یا محدودو
سبه سمونه ری طالبان د خپل هغه ناوړه اعمال چې لري دوی د افشاکېدلو په خاطر شرمی او ویره لري چې دا نور هم خلکو باندې خبر نشي او دوی غواړي چې په یو محدودیت خشونت او دغه بندیزونو لګولو سره د دې مخنیوي وکړي خو دوی دومره هم نه پوهېږي چې دا د یوبیسم پیری خبره ده ټکنالوژي اثر ده او د دوی اعمال او کردار ته چې ګوره هغه د خلقیانو یو وخت چې یو قانون لګولی وو چې خلقیان چې کله روسانو جوته راتله خلکو ته به وویله چې بی بی سي ما اورې او چا چې د نظام په ضد خبرې کول هغې ته زندان کول او وزل او فلګونونه ورنه دا کلکه دوی هم هماغه خلقیان وو د وخت نه د تجربې نه په استفاده غواړي چې د خشونت د لارې نه خپله حکومتداري په خلکو باندې
نه یعنی شیرزه سب آیا ممکنه ده په 2023 کال کې فرضاً یو راپور په 2023 کال کې داره چې کېدی شي چې د دې کال تر اخیره پورې د دنیا په هر کونج کې انټرنیټ وي یعنی حتی په دشتو کې حتی په شمال قطب کې حتی په جنوب قطب کې او ممکن د سټیلایټونو له لارې په داسې شرایطو کې آیا ممکنه ده چې تبلیغات د محدودېدو یا د منع کېدو له لارې رسنۍ مثلا مخې ونیول شي کننی ولکی شي حل لار صدا
لوغره ماتما صاحب مکه اشاره وکړه انصاری صاحب وای چې دا ممکنه ده چې دوی فیسبوک باندې ټلګرام دا یوټیوب دا ټویټر دا نور سل دا مجازی په فضا ده چې خلک دین استفاده کوي او وخت ته تاسو غي سروي په فضا کې 15 کلمه کې چې ماتما صاحب وای چې انټرنیټ هم نو هیڅ هم نو جام خلک د خپل ځان لپاره وطن لپاره اهداف لپاره مبارزه کوي دا ناممکنه ده چې دوی داسې مخنیوي وکړي او دا په بندیزونه دوی په کار راشي او دوی خپل اهداف ته ورسیږي حل لاره دا ده چې خلک پاسوږي دغه دوه نیم کالونه د باندې خلکو په دې باندې مطمئن یم چې پوهېږي او خو ډېره مشکله خبره وګورئ چې دغه افغانستان
خلک پاسي مطلب مو څه دی قیام وکړي اسلحه را واخلي
ګوره یو خود اصلي خبره خلک د جنگ نه ډیره خلاصه شوی ده ډیره بده تجربه لري خو پاسول کیږي چې د جنگ نه پرته هم خلک پاسول کوي نور هیوادونه موږ لیدلې ده چې خلک پاسول وکړل هلته جګړه نه وه پاسول که څنګه خپل حق دپاره کیږي مدني پاسول وکړي خلک اعتراضونه وکړي مظاهرې وکړي او مشکله خبره دا ده چې ګوره مامک وایي حرف مې قطع شو دا افغانستان خلک ټول به مسلمانان دا پویږي چې خطبه لوستل یو چا په نوم چې هغه وګوري زه وګورم چې هغه فزیکی شتون لري او لري په پرول چې
دا خو عادي خبره ده و شیرزای صاحب ډیر خلک دا وایي چې غواړو چې ملاحبۃ الله وګورو هاته د طالبانو په منځ کې هغه د شیر محمد عباس څنګه وینا کې دې ته اشاره و لیکن یا لیدلی یا نه لیدلی خو همدا شخص شته عملته په خندار کې وینا کړې ده په زرګونو کسانو رغلی وو او هغه شاید لیدلی وي هلته نشته هغه مسله مهمه شاید نه وي خصوصا په اوسنی افغانستان کې لیکن مهمه دا ده چې بیرته د دې لپاره چې د خبرونه روسیې ته رسیدلې ده پلانډو که ساسو نظر واخلم آیا د طالبانو حکومت ممکنه ده چې نړیوالو سره تعامل وکړي پلانډو شیرزای سره
زه فکر کوم چې طالبان خ دنیا سره تعامل وکړي دا طالبان یو استخباراتي وظیفه لري تر څو چې هغه استخباراتي دستور چې دوی ته ورکړي ده چې د آسیای میانه یا چین یا ایران په ځای د کوم هدف کې لوی استخباراتونه لري هغه لاسته راوړلو ته تر وخته پورې دوی خپل همدلته په افغانستان کې دوی ستون لري دوی هغه برنامې تطبیقوي دوی نه پر رسمیت پیژندل کیږي دوی نه قانون جوړوي دوی نه دنیا سره تعامل کوي یو تورستي ادارې یو جنگي
ادارې ما نه نه شیرزای صاحب د تشکر انصاری صاحب که ستاسو نظر په لنډو واخلم آیا دې ته زمینه برابرېدشتي ستاسو په باور چې دغه اوسنی رژیم چې په کابل کې حاکم دی له نړیوالو سره د تعامل لار خپل کړي
زه فکر کوم چې په تعریفاتو کې حکومت باید په یو منظم چوکاټ کې نړیوالو ته خپل ځان، خپل سیاسي دکتورین، د کورنی سیاست دکتورین، د بهرنی ډیپلوماسۍ او سیاست دکتورین، امنیتی او دفاعي دکتورین، او دغسې اقتصادي، سوداګریز، کلتوري او نور سکتوري چوکاټونه تعریف کړي چې هغه په اساسي قانون کې رانغاړل کېدلی شي او د هغې له لارې په دولتونه، نظامونه او ټولنې خپل ځان نورې نړۍ ته ورپېژني، دغه یې تذکره وي، دغه یې هغه د پېژندنې کارت او وثیقه وي، او متقابلا هغه هیوادونه چې افغانستان باید ورسره اړیکې ولري هغوی هم په ورته ډول خپله یوه تذکره او پېژندپاڼه یا
تقریبا لس ثانیې لرو. اتمر صاحب په ډېر لنډو که ستاسو نظر واخلم، تعامل ممکنه دی؟
زه فکر نه کوم. اول ټول موږ همداسې فکر کوو چې طالبان په راتګ سره به دوی یو ملي حکومت، یو ملي نظام جوړ کړي، په دې باندې ټول افغانان خوشحاله اوس د دې دوه نیم
کال. مننه، بس ستاسو نظر واخیستل شو. له تاسو، له انصاری صاحب او لشتیرزی صاحب څخه مننه کوم. له اوریدونکو هم منندوی هم. زه احمد چیبر، اجازه اخلم.
Raza chiyo jure jure raza chiyo jure.